الذين هم يراءون يعني دوی د خلق د مخه د دې د پارل منزونه یا نور شکارونه کوي چې خلق وای ثانی شسړې دي یا په منځ کې د دې د پاره خشوع کوي چې خلق وای فلانی متقی او پرهیزګار دي خیراتونه د دې د پاره کوي خلق سره کومک کوي چې خلق وای فلانی سخی دي همدارنګ ټول کارونه د شهرت او ریا د پاره وي ويمنعون الماعون يعني د خلق سره هغه د لج او کمی فائدې شیان لکستن تبر دیګ مالګه اوبه او داس نور منع کوي نه یې ور کوي په دغه آیات شریف کې پر دغه څه کوچنی شیانو د بوخل کولو څخه منع راغلی ده ځکه پر دغه څه کوچنی شیانو بوخل کول د بوخل انتهایی درجه ده دغه څه بوخل د انسان مروت او شهامت ته ضرر رسوي که څه هم بوخل په صورت عموم سره بد شی دی بخیل اربوت زاهدی بحر بر بهشتی نباشد به حکم خبر بخیل کدون عبادت وکي چې ترده بل ش عبادت کوونکی یا ډیر عبادت کوونکی نه په وجه کې نه په دریابو کې خو بیا هم دغه بخیل په حکم سره د حج شریف جنت نه دی جنت ته نسیت للی د الله جل جلاله په پازل او احسان سره د سوره الماعون ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل او اوس به ان شاء الله تعالی د سوره الكوثر په ترجمه او تفسیر شروع وکم وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم سوره الكوثر په مکه مکرمه کې نازل شوی دی درې آیات او یو رکوع لري د قران مجید د تلاوت په حساب یو سلو اتم نمبر سورت دی او د قران مجید د نزول په حساب 15 نمبر سورت دی تر سوره العادیات ورسته نازل شوی دی او هغه داسې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
لمري دا مبارك آياتو دا الفاظو يا تحت اللفظ ترجمية متوجسي بسم الله الرحمن الرحيم إنا بشك مج أعطيناك تات مدركري دي الكوثر دير خير یا والا په جنت کې فصلی نو المنز کوا لربک د خپل رب د پاره وانحر او قربانی کوا ان شانئک بشک دشمن ستا هو هغه دی الابتر د هر خیر څخه پر منقطع سوره الكوثر په مکه مکرمه کې نازل شوی دی په دغه صورت کې د الله جل جلاله د هغه عظیم فضل بیان کیږي چې پر خپل نبی صلی الله علیه و علیه وسلم یې کړی دی خیر کثیر یې ور کړی دی په دنیا او آخرت کې لوی لوی نعمتونه ور کړی دی چې د هغه جملې څخه یو هم حوض کوثر دی او نور هم ډیر لوی لوی نعمتونه دي چې ځینی یې مخکې درته بیان سوي دي او ځینی نور به پر خپل وخت درته بیان سي ان شاء الله تعالی په دغه صورت کې الله جل جلاله خپل رسول د لمانځه و ادا کولو او د هدي و حلالولو ته شکرا لله وربولي د صورت په اخر کې ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د عليه الصلاه والسلام د دشمنانو په ذلیل کولو سره زيري ورکول سوی دي او د عليه الصلاه والسلام دشمنان په ذلت او حقارت سره موصوف سوی دي او دوی به په دنیا او اخرت کې د هر خیر څخه لري او منقطع وي او بالمقابل د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذکر او یادول به د همیش د پاره پر لوړو لوړو منارو او منبرو کیږي د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مبارک او مشرف نوم به د همیش د پاره پر هر جبه د قامت روزی پاتوي. اوس د مبارک آیاتو و پر ترجمه او تفسیر ته متوجه سي.
انا اعطيناك الكوثر.
الله جل جلاله وخبل رسول صلى الله عليه واله وسلم ته د عليه الصلاه والسلام د لوړ مقام د مکرم والي او مشرف والي د پاره ورته فرمایي يا محمد صلى الله عليه واله وسلم موږ وتاته په دنیا او اخرت کې همیشنۍ خیر کثیر درکړی دي او د دغه خیر کثیر د جملې څخه یو هم د کوثر والده. د کوثر والا څه شي ده؟ په صحیح احادیثو کې راغلی دی چې نهر الکوثر په جنت کې یو والد ده چې دواړې څنډې د سرو زرو څخه دي، پر ملغلرو او یاقوتو بهیږي، د دغه ولې خاورې تر مشکو خوشبویه او معطره دي، اوبه یې تر عسلو خوږې دي او تر واورې سپینې دي. هر هغه څوک چې دغه اوبه یو وار وچشي بیا هیڅکله نه تږی کیږي. رواه ترمذی. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ سره ناست و چې د وحی د نزول کیفیت ورته پیښ شو، او بیا یې په تبسم او خندا سره سر راپورته کړی. موږ ورته وویل څه شي وخندولې یا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل دغه اوس پر ما یو سورت نازل سو، او هغه سورت تلاوت کړي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. او بیا یو فرمایل آیا تاسو په هجی چې کوثر څه شي دی؟ مجویل الله او رسول الله شپوهیج. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل کوثر یو والده چې زما رب عز وجل یې وعده را سره وکړه، په هغه والي کې ډیر خیر دی. کوثر حوض دی چې د قیامت په ورځ به زما امت ورته راځي. د دغه حوض لوشي د ستورو د حساب پر اندازه دی. د دغه حوض څخه به یو بنده منع کړ سي، زه به وایم دغه بنده زما د امت څخه دی. راته وبه ویل سي ته نه خبر چې تر تا وروسته څه پېښ شوي دي. رواه مسلم والترمذي. ورون ابو حيان وایي د کوثر په ترجمه کې شپږ ویشت قوله ذکر شوي دي، خو صحیح ترجمه یې هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تفسیر کړی دی، او فرمایي هغه په جنت کې یو والد ده چې څنډې د سرو زرو دي، د بهیدلو ځای در او یاقوت دي، خاوره یې تر مشکو خوشبویه ده، اوبه یې تر عسلو خوږې دي. خو ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د کوثر معنا خیر کثیر. د کوثر په ترجمه کې ویل کیږي کوثر خیر کثیر چې علم او نبوت، قرآن او شفاعت دي. څوک وایي د خیر کثیر څخه مقصد اولاد او متابعین، او د محمدي امت علما او فضلاده. ورونو بیا هم وایم چې د خیر کثیر په ترجمه کې شپږ ویشت قوله راغلي دي، او دې ته ترجیح ورکړی ده چې تر دغه لفظ لاندې ټول دیني او دنیوي حسي او معنوي نعمتونه داخل دي، چې د دغه نعمتو د جملې څخه یو لوی نعمت حوض کوثر هم دی چې په دغه نامه سره په مسلمانانو کې مشهور دی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د هغه په اوبو سره د قیامت په ورځ خپل امت اوبوي. دا چې په ځینو روایتو کې ویل کیږي چې حوض کوثر به د محشر پر میدان وي، او په ډیرو روایتو کې ویل کیږي چې په جنت کې والده. د دغه روایتو د تطبیق د پاره علماي کرام وایي په خپل دغه والده په جنت کې ده، او د دغه ولې اوبه د محشر و میدان تر اوستل کیږي، او په یو حوض کې سره یو ځای کیږي چې دغه حوض او هغه ولې دواړو ته کوثر ویل کیږي. فصلی لربک وانحر.
نو خاص د خپل هغه رب د پاره چې دغه لوی نعمتونه یې درکړي دي لمونځ کوه. وانحر او اوشان حلالوه. د عربو هغه شمال اوشان وه. نو اے محمد صلى الله عليه واله وسلم تدا دغه الله جل جلاله د پاره چې ته یې په دغه لوی لوی نعمتو سره خاص کړی یې قرباني کوه. اوشان حلالوه. ورونو د مشرکانو لمونځ چکچکی او شپلکان و او د حیواناتو حلال ولی د بوتانو د پاره و. نو الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته وفرمایل ته یوازې خپل رب لره المنز کوا او یوازې د خپل رب د پاره حلال ول کوا چې دا په توحید او اخلاص سره امر دی. ان شانئک هو الابتر. بشک چې دشمن ستا هغه څوک چې ستا څخه بد وړي هغه ابتر د هر خیر څخه منقطع دی. مفسرین وایي کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زوی قاسم وفات عاص بن وائل علیه لعنت الله چې مشرک او د مشرکانو مشر وو وویل محمد صلی الله علیه و علیه وسلم پرېږدې دا یو ابتر سړی دی ترشا نسل او اولاد نه لري. کم وخت چې دی علیه الصلاة والسلام مرسي بیا نو د یادولو څوک نه لري او څوک نه یادوي. د دغه مشرک په جواب کې الله جل جلاله دغه سورت نازل کړي او الله جل جلاله دا خبر و فرمایي چې په خپل دغه کافر کسه هم اولاد ولري ابتر دی ځکه دی د الله جل جلاله د رحمت څخه منقطع او پرېسوي دی او هیڅ کله د دنم بیل لعنت او بدویلو نه ذکر کیږي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک نامه یاد او ذکر د همیش د پاره او د قیامت تر ورځې لوړ پر منارو او منبرو کیږي او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د زمانه څخه بیا د قیامت تر ورځې پورې ټول مؤمنان د ده علیه الصلاة والسلام متابعین دي. دی علیه الصلاة والسلام لکه پلار او مؤمنان یې لکه اولاد صلوات الله وسلامه عليه. نن ورځ هم که هر څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې بی ادبی کوي د بغض او عداوت په سبب یې مبارک نوم په سپک سره یادوي د هغو آخر او نتیجه به هم هغه وي لکه د عاص ابن وائل او نور مشرک قریش لعنت الله عليهم اجمعين. د الله جل جلاله ففضل او احسان سره د سوره الكوثر ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل او اوس به ان شاء الله تعالی د سوره الكافرون په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. سوره الكافرون په مکه مکرمه کې نازل شوې دي. شپږ آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب یو سلونه هم نمبر سورت دی او د قران مجید د نزول په حساب اتلسم نمبر سورت دی. تر سوره الماعون ورسته نازل شوی دی. هغه سورت داسې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
لمړی د مبارکو آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ووایا اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم یا ایها الكافرون اے کافرانو لا اعبد زدغ اوس عبادت نکوم ما دهغشی تعبدون چې تاسو عبادت کوي چې بوتان دي. ولا انتم او نه تاسې دغه اوس یاست ای کافرانو عابدون عبادت کوونکی ما دهغه ذات اعبدو چې زه یې عبادت کوم چې الله جل جلاله دی. ولا انا او زه نه یم په راتلونکې زمانه کې عابد عبادت کوونکی ما دهغه شی عبدتم چې تاسې عبادت کوی ای کافرانو. ولا انتم او نه تاسې یاست ای کافرانو په راتلونکي وخت کې عابدون عبادت کوونکی ما دهغه ذات اعبدو چې زه یې عبادت کوم چې الله جل جلاله دی. لکم تاسې لره دینکم ستاسې دین دی شرک. ولیه او مالره دینی زما دین دی اسلام. سورة الكافرون په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. دغه سورة د توحید او وحدانیت د الله جل جلاله دی. په دغه سورة کې د شرک او دلالت څخه بیزاری او براءت دی. مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصلح او مساومه ترا وبلی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه وغوښتل چې یو کال د دی علیه صلوات و سلام د دوی د الیه او عبادت کوي او بیا به یو کال مشرکان د دی علیه صلوات و سلام د الٰه عبادت کوي. په دغه وخت کې دغه سورت نازل شو چې د کافرانو تمعیه وروښکولې او د دوو ډلو چې اهل الايمان او د بوتانو عبادت کوونکي و په مابین کې قاطع فیصله وکړه. د کافرانو دغه سخیف او ناوړه پیشنهاد یې په اوس او په راتلونکي وخت کې ورت کړي چې دا کار نه کېدونکی دی او نه به وسی. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون هو يا إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كفارته چتا دبوتانو أو دبرو وعبادت توربولي لا أعبد ما تعبدون زد دغبوتانو چتا سي عبادت كوي عبادت نكوم زستا سي دهغ آلهو سخب بريء أو بيزار يم چنظر الرس ولايسي ننفعه او نه د خپل عبادت کوونکي څخه شی منع کولای شي. مفسرین وایي قریش د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه وغوښتل چې دی علیه الصلاه و سلام دی د دوی د الیه او عبادت یو کال وکي او په دوهم کال کې به قریش د دی علیه الصلاه و سلام د الٰه عبادت کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل معاذ الله چې د الله جل جلاله سره به د یوې لحظې د پاره یو شی شریکوم. قریش وویل ته زموږ ځینې الهه مسحکه فقط لاس پر تېر که موږ به ستا تصدیق وکړو او ستا د الله عبادت به وکړو. د دغه موضوع د فیصلې د پاره دغه سورت نازل شو. په سبا سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد الحرام ته راغلی چې هلته د قریشو د مشرانو ډله ناسته وه. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته ودرېدی او دغه سورته ورته تلاوت کی. مشرکان د خپل پیشنهاد او صلح څخه نا امید اسوه. نو ځکه یې نور هم د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او د اصحاب کرامو په ازارولو کې زیاتوب شروع کی او د الله جل جلاله په دې قول کې چې فرمایي قل دلیل دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په دغه رد او من في جواب ده الله جل جلاله ده ترابسخ معمور او مكلفه او داش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومشركانه ته ده يا أيها الكافرون بلفسر خطاب كبه دوية ده كافرانه بنامسر واي ده دوية نسبت وكفر تكبه او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته داور معلومه چ مشركانه ته ده كافر بلفسر ويل دوية پا قهر كبه. دا پر دې دلیل دی چې دی علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله د طرف څخه ساتل سوی دی. کفار بیل ظاهری ازار څخه نور څه نسبه کولای نو خود د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه په دوی پروا کېدل او نه د دوی په سرکښو مشرانو. ولا انتم عابدون ما اعبد او ايده مشرکان ودلی نتاس عبادت کوي دهغه حق الله وحده لا شريك له چې زه عبادت کوم زه ده حق الله چې رب العالمین دی عبادت کوم او تاسې د دبرو او بتانو عبادت کوي ولا انا عابد ما عبدتم دا دهغه د مخنی بیزاری د پاره چې د دبرو د عبادت څخه بیزاری و تاکید دی او د کفارو د امید قطع کول دی لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې داس ورته وای زده دغه بوتانو عبادت نه اوس او نه پراتلن کې وخت کې کوم تر څو چې ژوندیم هیڅ کله به دغه شی عبادت و نه کوم چې تاسو یې کوي ستاسو د بوتانو عبادت به نه اوس وکم او نه به پراتلن کې وخت کې وکم ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو په مستقبل او راتلن کې وخت کې د هغه حق الله چې زه عبادت کوم عبادت کوون کیاس لکم دینکم ولی دین ستاسو د پاره ستاسو شرک دی او زما د پاره زما توحید دی دانو د بوتانو د عبادت څخه په اخره درجه کې بیزاری ده او د واحد قهار الله جل جلاله پر عبادت کولو تاکید دی د الله جل جلاله په پازل او احسان سره د سوره الكافرون ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل او اوس به ان شاء الله تعالی د سوره النصر په ترجمه او تفسیر شروع وکم وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم سوره النصر مدنی سوره دی په منا او حجۃ الوداع کې نازل شوی دی درې آیات او یو رکوع لري د قران مجید د تلاوت په حساب یو سل لسم نمبر سوره دی او د قران مجید د نزول په حساب یو سل څوار لس نمبر سوره دی تر سوره التوبه ورسته نازل شوی دی او هغه داسې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لمړی د مبارکو آیاتو د الفاظ یا تحت اللفظ ترجمه ته متوجه سی بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء كم وقت راس نصر الله نصرت كومك ده الله جل جلاله والفتح او فتح ده مكه مكرمه ورأيت او تبويني الناس خلق يدخلون چنن وزب داخلي جب في دين الله په دین د الله کې افواجا دلی دلی فسبح پس تسبیح او پاکی وایا بحمد ربک سره د حمد او ثنا د رب ستا واستغفره او مغفرت او بخښنه غواړه له دغه الله څخه انه بشک چې دغه الله کانه تل او همیشه دی توابا توبه قبلونکی ورونو سوره النصر د مدنی سوره توڅخه دی په دغه سوره کې د مکه مکرمه د فتح بیان کیږي هغه فتح چې الله جل جلاله په هغه فتح سره مسلمانان قوي او عزتمند کړه د دغه فتح په واسطه په جزیره العرب کې اسلام نشر شو په دغه فتح سره د شرک او گمراهی منګولي پرېسوي د دغه فتح په سبب خلق و الهي جنت په ډلو ډلو داخل سو په دغه فتح سره د اسلام بیرغ پورته سو او د بت پرستی ملت په جزیره العرب کې د ابد د پاره ونړېدی او دا چې الله جل جلاله د دغه فتح خبر د هغې تر پېښېدلو د مخه بیان کړی وو دا د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د نبوت د روشانه دلایل څخه یو دلیل وو اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح دلته خطاب ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تدي ده رب عز وجل چې کوم نعمت او فضیلت ودا علیه الصلاة والسلام او ټول مؤمنانو ته ورکړی دی ورته بیانوي. یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم کوم وخت چې الله جل جلاله ستا پر دشمنانو ستا نصرت او کومک وکي او مکه مکرمه چې د جزیرة العرب مرکز دی درته فتح کړه، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او تاولد الخلق چې بیل جنگ او قتال په الهي دین اسلام کې په ډلو ډلو داخليږي. ورونو دغه په اسلام کې د خلقو داخليدل پس له فتح څخه د مکه مکرمه پیښ شو. هغه دا چې د ډیرو لیرو منطقو څخه خلق راتلل اسلام او د مدینه منوره حکم ته تسلیمېدل. ابن کثیر رحمه الله وای د عربو کلو او قبیلو د مکه مکرمه د فتح انتظار کاوه. دوی به ویل که محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل قوم غالب سو نو دی نبی دی. کوم وخت چې الله جل جلاله مکه مکرمه ورته فتح کړه نو عرب هم و الهی دین ته په ډلو ډلو داخل سو. د مکه مکرمه د فتح کېدلو دوه کاله نه وتیر سوي چې ټوله جزیره العرب پر توحید او ایمان پر الله محکمه او ثابته سوه. او د عربو په ټولو قبیلو کې داسې څوک نسو پاته چې د اسلام اظهار دی نه کاوه. اوس نو چې دغه کارونه وسوه، فسبح بحمد ربک، د خپل رب تسبیح وایه او پر دغه لوی نعمتو حمد هم ورسره وایه، او دغه شکر یې ادا کوه چې پر دشمنانو یې نصرت درکی، شارونه یې درته فتح کړه او بندگان یې په اسلام کې داخل کړه. واستغفره او د رب عز وجل څخه دی د امت د پاره طلب د مغفرت او بخښنې کوه. انه کان توابا، بشک چې الله جل جلاله د گناهکارانو د پاره شته به قبلونکی دی او د خپل مؤمنو بندگانو د پاره د ډیر رحمت خاوند دی. په دغه صورت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت خبر دی. نو ځکه سوره التوديع یعنی د رخصتې د صورت هم ورته ویل کیږي. او کوم وخت چې دغه صورت نازل سو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحضرت عائشه رضي الله عنها توفرمال دغه صورت بلت نبولم بل ازما د اجل حاضر دل. عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه واي دغه صورت په منا او حجه الوداع کې نازل سو، او بیا هم دغه آیات شریف نازل سو، اليوم اكملت لكم دينكم، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د دغه آیات او سوره تر نزول وروسته فقط اچاورزه په دنیا کې تشریف درلودي. دا قول د امام قرطبي څخه را نقل شوی دی. امام بخاري د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وايي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به زه په هغه وخت کې ورسره کښینولم چې د اصحاب بدر شیخان او مشران ورسره ناست وو، لکه د زینو مشرانو چې دا نه وخښه چې ما غونډې د لږ عمر ځوان دي د دوی په مجلس کې حاضر وي. نو یو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل ته ولې دغه کشر ځوان زموږ سره کښېنوې، حال دا چې موږ د ده په مثل زامن لرو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل دی هغه څوک دی چې تاسو یې پیژنئ. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زور وغشتم او دغه مشرانو سره یکشنولم. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای ز پوسوم چې زه یې د دې د پاره را وغشتلم چې ودوی ته زما مقام ورشکارک. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ودوی ته وویل د الله جل جلاله په دغه قول کې څه وایاست چې فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح. زنو وویل الله جل جلاله مج امر کړیو کم وخت مشت فتح او نصرت را حاصل سي مج باید حمد ووایو او د زانو د پاره د مغفرت غشتنه زنی وکو. او ځنی د دغه مشرانو چپ پات اسوه څه نه وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ما ته وکتل او ویل ته هم دغه سوایه یا ابن عباس؟ ما ویل یا. ویل نو ته څه وایه؟ ما وویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اجل دی چې الله جل جلاله په خبر کی او ورته وی فرمایل اذا جاء نصر الله والفتح دا ستاد اجل علامه ده نو فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل والله زهم د دغه آیات څخه نور څه نسم فهمولای بیل دغه چتا وویل. د الله جل جلاله په فضل او توفیق سره د سوره النصر ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل او اوس به ان شاء الله تعالی د سوره اللهب یا تبت په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. سوره اللهب يا تبت په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. 15 آیات او یو رکوع لري. د قران مجید د تلاوت په حساب یو سل یو لسم نمبر سورته دی او د قران مجید د نزول په حساب شپږم نمبر سورته دی. تر سورة الفاتحة ورسته نازل سوي دي او هغا داس دي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
لمري دا مبارك آياتو دا الفاظ يا تحت اللفظ ترجمات متوجسي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت مات هلاك جسه یدا دواړه لاسونه ابي لهب د ابي لهب وتب او فتحقق دی هم هلاک سو. ما اغنا دغه هلاکت دفع او منع نکړي عنه د دسخه ماله مال دده وما کسبه او هغه چې ده ګټلی وو. سیاسلا جرده چه داغ ابو لحب بننوزه نارن اورته ذات لحبن داسی اور چه خاون دلمبووی ومرأته او ننبوزه اورته شد دا بی لحب حمالت الحطب پا داسی حال کی چه دا بوتو بار راولون که بوی دو جخته فی جیده ها پا غاله دا جی که بوی حبلون مضبوط رسی مم مسد چې د خرما د درخت د پوستکو څخه جوړه سوی وي. سوره المسد په مکه مکرمه کې نازل سوی دی. دغه سوره سوره المسد سوره اللهب او سوره تبت ویل کیج. په دغه سوره کې د عدو الله او عدو الرسول صلی الله علیه و علیه وسلم د هلاک په باره کې خبرې کیږي. ابو لهب هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دشمنی او عداوت کې تر هر چا شدید وو. خپل کار او بار ځنی پاته وو پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پسې وو چې د دعوت کار یې مخته ولاړ نسی. خلق به د ایمان راوړلو څخه منع کول. دغه صورت و ابو لهب ته په آخرت کې په لمبه وهن کې شدید اور سره وعده ورکوي چې دغه بل سوی اورته به ورننوزي او هلته بس وزل کیږي. د ده ښځه یې هم په دغه اور ننوتلو او سوځېدلو کې د ده ملګری کړې ده او دا یې په یوه بل قسم شدید عذاب سره هم خاصه کړې ده. هغه دا چې د دې په غاړه کې به یوه رسۍ وي او دا به په اور کې په دغه رسۍ سره کشول کیږي. دا د دې د پاره چې د دې په عذاب کې نور هم سختی او شدت وسی. د دغه صورت د نازلېدلو سبب د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای کم وخت چې د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي وانذر عشيرتك الاقربين. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د صفا و غونډی ته وختي او ناری کړه یا بنی فهر یا بنی عدی د قریش و ټول شاخوته ور ناری کړه تر څو ټول قریش ورته راټول سو. په دغه جمله کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکا ابو لهب هم راغلی. خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه پښتنه وکړه چې څه پېښه ده. د علیه الصلاۃ و سلام و فرمایل کزه اوس تاسو ته وایم چې د دغه غره تر شا لشکر دی غواړي چې پر تاسو حمله وکړي، آیا تاسو د غزما خبره منئ؟ قریش ول هو موږ هیڅ کله تاسو څخه درواغ نه دی اوریدلی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل زه تاسو ته د الله جل جلاله د طرف رسول یم او تاسو لره د شدید عذاب څخه بیرون کیم. ابو لهب وویل تبا لك يا محمد سائر اليوم الهذا جمعتنا، يعني تال رجتول ورز هلاك يا محمد، ايا دا دغا دا پار دي مجرى طول كلو. دا ابو لهب دا دغا عمل پا مقابل كي الله جل جلاله دغا دا اللهب سورت نازل كي. دا طارق المحارب سخ روايات دي واي زد زل مجاز پا بازار كي وم چی او ځوان می ولیدی او ویلی ای خلقو لا اله الا الله هو است کامیاب بسی. خود دغه ځوان تر شا یو نفر په پسی وو چې ځوان یې په ډبرو وشتي تر داسې اندازې چې پونډی او د پښو د شا حصے وروینه کړي وو. او دغه سړی بیا ویل ای خلقو دغه سړی دروغجن دی خبرې مې منی. طارق المحاربی وای ما پښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ خلق ویل دا محمد دی او وایزه نبیم او دا غبلی اکا دی او وایده درواغجن دی العیاذ بالله. اوس دا مبارکو آیاتو و پورا ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب هلاکس و دوال لاسونه دا بدبخت ابو لهب و تب او په تحقیق سره هلاک او تاوانیسو. هغه اول تبت شراده او دوهم وتب اخبار یا خبر دی. لکه یو څوک چوای الله جدی هلاکی او هلاک سو. تب یا التباب و داس ضرر ته ویل کیږي چې انسان تر هلاکت پورې رسوي او د یدا څخه مقصد خاوند لاسو دی. د عربو د ژبې عادت داسې دی چې ځینې وختونه په جز سره د شي تعبیر کوي او مقصد یې کل یا د هغه شي ټوله وي. او ابو لهب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا عبد العزا ابن عبد المطلب دی او د ده شزه چې عورانو میدل او ام جمیل ورته ویل کېده د ابو سفیان خور وه. دوی دواړه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره شدید عداوت درلودي. کم وخت چې د ابو لهب شذ واوریدل چې د دې او د دې د میړه په باره کې آیاتونه نازل شوی دي نو و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تورغله چې هغه په مسجد الحرام کې د کعبه شریف سره ناست وو او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم ورسره ناست وو. د ابو لهب د شذ ام جمیل په لاس کې شګي ورسره وی. كم وقت و رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تورنز ديسوا الله جل جلاله دا جيسترق پر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رنجيك ره نور توكي نلدل بيلا ابو بكر رغضي الله تعالى عنه سخه نو يورتوويل يا ابا بكر خبر سوية يمچستام والگري پر مش بدوي لدي پا والله كمي ولدي پا داغ دبرو بيا پر خلو وولم دايا داغ شعر ووايا مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا او بيره سوى. ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تويل ايا ديت نلدلي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال ديز نلدلم الله جل جلاله د دې سترګې پر ماړن جیکړه ما اغنى عنه ماله وما كسب يعني ودته هغه د مال چې جمع کړی وو فائدہ نور ورسول او نه هغه د عزت او رتبه چې د لاس ته راوړی وو فائدہ ور ورسول. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وای د وما كسب څخه مقصد اولاد دی. په یو روایت کې راغلی دی وای کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل قوم ایمان ته راوبلی ابو لهب وویل کداغه زما د وراره خبرې رښتیا وي زب خپل ځان د دوزخ د عذاب څخه په خپل مال او خپل اولادو سره خلاص کم. نو ځکه دغه آیات شریف نازل سو ما اغنى عنه ماله وما كسب. الالوسی په روح البيان کې وایي ابو لهب درې زامن درلودل عتبه معتب او عتيبه. اول دو زامنو یې د مکه مکرمه په فتح کې ایمان راوړي د حنین او طائف و غزاو ته هم لاړل مگر عتيبه ندی مسلمان سوی. د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم لور ام کلثوم د دغه عتيبه څخه وه او د ام کلثوم خور رقیه د دورور عتبه څخه وه. کم وخت چې دغه د اللهب صورت نازل سو ابو لهب و دوی دواړو ته وویل ستاسو سره خبرې کول تر هغو پر ما حرام دي چې تاسو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لونی نیوی طلاق کړي. نو دوی دواړو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لونی طلاق کړي. البته دغه طلاق ول د مخه تر واده کول و. یو وخت عتیبه اراده وکړه چې شام ته د خپل پلار سره ولاړ سي. نو یې ویل اول محمد صلى الله عليه واله وسلم تورزم او ازار وميه. نو ورغلي اول يا محمد صلى الله عليه واله وسلم زد سوره النجم اياتنا نمنم پر هوغو كافريم او بیا يد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر مخ ورتكر. البته د ناري د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پر مخ نجم شج. الله جل جلاله خپل رسول تر دغه اندازې پوري دوکشته درجه ته نه رسوي چې د یو کافر ناری د پر مخ باندې ومشلی. او بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لور ام کلثوم طلاق کړه. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په قهر سو او شرای ورته وکړه ویل الهی ستا د سپوسخه یو سپی پر مسلطه کې نو دغه عتیبه زوی زمری سرکی. د ابو لهب دغه زوی چې عتیبه نومې دی او دغه ناوړه کار یې وکړي په شام کې زمری سری کی. او په خپل ابو لهب د بدر تر غزا و ورځې ورسته په یو ساري مرض چې عدسه ورته ویل کېده هلاک سو او درې ورځې پر هغه ځای پروت وو. د مرض د سرایت د بیرې څوک نور نږدې کېدل تر داسې اندازې چې بوی یې وکړي. بیا چې یې زامن د خلقو د پیغورو څخه وبېرېدل نو یې یو غار وکیندی او د یې په اوږدو لرګیو و هغه غار ته ورپورې واهه او د لیریه ډبري ور وغورځولې څو دی په هغه ډبرو کې پټ کی. نو د ابو لهب حالت داسې سو لکه قران مجید چې د مخلا بیان کړی وو سیصلا نارن ذات لهب جرد چې دی به وګرم اور ته ور داخل سي چې لوی لوی لمبه بلري چې هغه نو اور د جهنم دی. و امراته حماله الحطب او د دسر بد د شزه اورا ام جمیل دغه د جهنم اور ته داخله سي هغه چې د خلقو په مابین کې چغلي نقلوله او د خلقو په مابین کې په دغه خپل شیطان سره د بغض او دشمنی اور بلاوه. ابو سعود وای دی به د زوزانو شاخله راوړل او د هغو زوزان به د شپې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په لار کې د هغه علیه صلوات و سلام د آزارولو د پاره ایشوول. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای د خلق په مابین کې د پاره چغلی او شیطانت کاوه چې خلق په جنگ سره واچوي. فی جیدها حبل من مسد د دې په غاړه کې به داسې رسی وي چې د خرما د درخت د پوستکو څخه مضبوطه او دلسوي وي او د قامت په ورځ به عذاب پور کول کیږي. مجاهد رحمه الله وای دا به د اوسپنې څخه یو توق وي او ابن مسیب رحمه الله وای دی یو ګران قیامت غاړګی یا امیل درلودی او دی به پلات او عزا سره قسم یاداوه چې زبه دغه غاړګی د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دشمنی کې مصرفوم نو الله جل جلاله به دغه امیل په عوض او بدله کې د دې په غاړه کې د اور رسی ورواچوي ورونو د ابو لهب او ده هغه د شذ د مرگ او ژوند پوره تفصیل می په سیرت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم کې بیان کړی دی کله دا اوریدلو شوق لري هل ته مراجعه وکي د الله جل جلاله په فضل او توفیق سره د سورۃ اللهب ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل همدارنګه پته پای ته ورسیدل او زموږ دراتلن کې سورۃ چې هغه د اخلاص سورۃ او د پات نور دوه سورته ترجمه به پراتلون کې څلرمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورونو د دغه بحث پاته حساب پراتلون کې سلرمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی د دعا په امید